Radio.
سلام ستړي مشه د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبري مجلې ته خرغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د اوري حمل وشتمه، د 2021 کال د اپریل 14مه. پروګرام کې به وړاندې واوري: امریکای چارواکی وایي له پوځي حضور پرته هم په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو مخه نیولای شي.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي، په هغه حد کې به وي چې وکولای شو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په کابل کې وویل که طالبان سیاسي پروسه نه مني او هڅه کوي په زور افغانستان ونیسي، دا نامشروع عمل دی.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي، نو دا غیر مشروع لار ده او تلپاتې به نه وي.
اوروزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال شپنۍ لوبې پیل شوې.
ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري.
دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی و او هلته یې د امنیت شورا له مرستیال عبادالله عباد سره دغه امنیتي پلان لاسلیک کړی. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو کې سره متحد کوي. د ټاپي د ګازو په پروژه کې به 300 کیلومتره د ګازو پایپ لاین شامل دی. افغان چارواکي وایي تمه ده سږکال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولای شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمن او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ زون کې د درمل پرونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې طرحه وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت ته 15 شرکتونه تر 10 شرکتونو پورې وسي او هغه دې بیا انحصاري توګه بنده دوه راوړي او هغه دې بیا زنجیري دواخانې ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلو لکه خلکو پکې کار کوي دا دې محروم وسي. قانون دې باید د خصوصي سکتور سره یو ځای ولسي ګټو په موخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د ښاغلي صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر 300 زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږونه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په لغمان کې ترافیکي پیښې 2 تنه ووژل. د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند خیرخیلو سیمه کې د ټیلر او مارسیډیز موټرو ترمنځ ټکر شوی چې له امله 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د لغمان د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په استول شوو معلوماتو کې ویلي ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د معلوماتو له مخې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر کال 209 نوي میټریک ټونه ځمکني توت تولید شوي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هرات، ورسته، کندوز، بلخ، فاریاب، سرپول، دایکندی، میدان وردک، کابل، پروان هغه ولایتونه د سي ډیر ځمکني توتانو تولید شوی دی. دغه میوه هر کال په ځین ولایتونو سي اقليمي شرایط مساعد ته زیاتیږي.
د کرنې وزارت وایي د افغانستان اقلیم د دې میوې کرکیلې ته مساعد دی او له څو کلونو راهیسې خلکو ورته مخه کړې ده. د دغه وزارت په وینا هر کیلو توت په بازار کې په شاوخوا 200 افغانیو پلورل کیږي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې به سږ کال تر سلو په زیاتو پراختیا پروژو کار پیل کړي. د غزنی والي جنرال سید عمر نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په غزنی ولایت کې سکل موږ 114 انکشافي پروژې لرو چې د هغو د نوبلار 14 انکشافي پروژې شامل د پلان ولایتي دي. موږ چې اوس د دې ورځو کې عملی کار پیل شي او 89 نورې انکشافي پروژې خارج د پلان انکشافي نه دي چې هغوی به هم د بودیجې چې منظور شو سینه هغه تخصیص شي ان شاء الله هغه به مرسته او پیل بشي.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې د سختو جګړو له امله پکې پراختیا پروژې پیل کېدل له ستونزو سره مخ کیږي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته د پنځمبي پر ورځ ویل دغه میلیونه ډوزه واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 1.5 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز ویل. دوه ایرانی شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد هم لاسلیک کړ. ایران د کوینولس ناروغي د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه یواد دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې په هارو څلور دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15,600 ډیر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم له ایرانه د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنځمې پر ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدي. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیکونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېرونۍ د خبرې اترې رغونکې بللې وې. خو د سې شنبې پر ورځ د ایران لخوا په نتنز اټومي بټۍ کې تر 2% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیوری وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافات له کبله منځګړتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي د اقدام په نتنز اټومي بټۍ د بریټ په خبرګون کې کوي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل خیل بولی. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو وویل دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکوي. څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لري کړی او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بیرته راوګرځي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پر ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان لمخې په دې بندیزونو کې له دې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دې اقدام دلیل هغه څه خودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولی او هم دا د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید غبرګون خودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایي تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دا بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه 4. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 23 او ټیټه 9. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 28 او ټیټه 11. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 23 او ټیټه 10. او جلال آباد اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 23 او ټیټه 14.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه وباسي. طالبان به د امریکا دغه پریکړه د دوهې له تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاند دی جینسا کې د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل چې دا هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغې زیاته کړه
The threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالات پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو. زموږ وړتیاوې په تیرو شلو او حتی لسو وروستیو کلونو کې د پام وړ ډیرې او لا ښې شوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو ګواښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکې کې داسې وویل
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوې نه وي له ګواښ سره زموږ د مقابلې وړتیا به بدله سي خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په هغه سطح پاتېږي چې وکولی سو په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وځپو
سولیوان زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ده په وینا طالبانو ته یې پیغام واضح دی
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لاله د افغان شذو او جنو ملاتړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نغواړي ل نړی بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي نو د تیرو شلو کلونو پرمختګنه او لاسته راوړنې به شاته نه کړي
د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 13 له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون ښکاره سرغړونه بلل کېږي. دغې ډلې د پنجشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9 یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال میتر لمړی نیټې له افغانستان څخه وتلی وای خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزې ژمنه کوي ولسمشر بایدن مخکې ویلي و چې د میتر لمړی نیټې د ځواکونو وتلې له تخنیکی او لوجستیکي پلوه ګران کار دی امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیری د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي
اوس به امر شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د انتونی بلینکن د سفر په اړه راپور ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل ده ښاغلی بلینکن چې په یو نا اعلان شوي سفر پرون کابل ته تللی و او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل وی ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي خو هغه ګواښ وکړ چې که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منل شي په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته کابل ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن سفر خاغلی بلینکن د پنجشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان په امریکایي ځواکونو د حملې هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړل شي دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید سیاسي حل لاره رد نه کړي
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لاره ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لاره ده او تلپاتې به نه وي
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مئی د میاشتې له لومړۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پایل او د سپتمبر په 11 بشپړ شي خو هغه څه چې لای هم یو شمېر خلک په اړه اندېښنه لري د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو شونتیا ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیسټه د دې ډلې د مشرانو د وستلو په ګډون به یو شمیر نورې غوښتنې هم ونه منل شي.
طالبان وایي ځینې شان غواړي، له افغانستانه د نړیوالې ټولنې ملاتړ په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل، او دا چې د دې ډلې مشران آزادانه وکړای سي سفر نه وکړي، خو که دوی کورنۍ جګړې تحریک کړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل سي.
طالبانو د خغلی بلینکن د ورستیو څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دې ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته په خبرګون کې امریکایي لوري د ژمنو په ماتولو تورن کړی دی. د دې ډلې له لوري په خبره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې له افغانستانه لقید او شرط پرته د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د دې هیواد په اړه د امریکایي مقاماتو سم درک دی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو څو میاشتنې ځنډ د دې ګواهي ورکوي چې یاد هیواد خپلې ژمنې هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوهې د تړون نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده، او د پایلو پاړه هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړې وطنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کانفرانس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له طالبانو، افغان سیاسینو او ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوې د رواني اپریل میاشتې په 24مه پیل شي برخه واخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم اسمت ساروان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو پر خوندي پناځای بدل شي؟ دا پوښتنه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کړې ده. ورځپاڼې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه په نیویارک او واشنګټن کې له تروریستي حملو وروسته د ورته بریدونو د مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو په اړه افغانستان ته د امریکایي او ناټو پوځیانو د تګ او اوس له دې هېواده د دغو ځواکونو پر وتلو له رڼا اچولو وروسته دا پوښتنه کړې چې آیا افغانستان به بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځالې بدل شي؟ ورځپاڼې دې پوښتنې ته د دوو ځوابونو هڅه کړې، لومړی لنډمهال او دوهم اوږدمهال. د نیویارک ټایمز له مخې په لنډمهال کې به افغانستان بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځالې بدل نه شي، خو په اوږدمهال کې ګرانه ده چې دې پوښتنې ته ځواب وویل شي. نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکو د ولسمشر بایدن حکومت د افغانستان د راتلونکي په اړه په مجموع کې تیاره انځور شولې. اټکل یې کړی چې طالبان به جګړې ته زور ورکړي او د سیمو د لاندې کولو هڅې به جاري وساتي، او له بلې خوا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې احتمال نه لیدل کیږي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې له افغانستانه امریکا ته پر ګواښ تمرکز کړی او لیکلي دي چې استخبارات باور لري چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په فوري ډول له افغانستانه امریکا ته خطر نشي پېښولی، او همدا مسأله د دې سبب شوې چې بایدن او اداره یې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو ته وهڅیږي. ورځپاڼې په دې برخه کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې د رئیس ادم شیف څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل د افغانستان له خاورې د تروریستي برید خطر صفر نه دی، خو حاضر دمه د نړۍ تر نورو برخو لږ دی. ستار تریبیون ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې، خو دې ورځپاڼې د دې نظر خلاف چې له افغانستان امریکا ته د تروریزم خطر کم دی د کولمبیا پوهنتون د استاد ستیفن بیدل تحلیل ته اشاره کړې چې وایي لا هم د افغانستان له درکه اندېښنې شته. پروفیسر بیدل چې په خواهی په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته مشورې ورکولې وایي دا احتمال هم شته چې له افغانستان د امریکایي او ایتلافي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکه په دې هېواد کې ځان بیا منظم کړي. د همداراز وایي طالبانو که څه هم د تیر کال د فبروري په 9مه د ټرمپ له حکومت سره په لاسلیک کړې موافقه کې ژمنه کړې چې القاعده او نورو تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې تر امریکا او نورو هیوادونو برید وکړي،
خو د دې لپاره چې بایدن له یادې موافقې سره سم د میتر لومړۍ ځواکونه نه باسي، دا کیدای شي طالبانو ته پلمه په لاس ورکړي چې موافقه لومړۍ امریکا ماته کړې ده، نو دوی هم د هغې د شرطونو رعایتولو ته ژمن نه دي. پروفیسر بیدل په عین حال کې اټکل کوي چې په افغانستان کې به خورا سخته کورنۍ جګړه پیل شي او تر ډیره به هغې یوې ته ورته وي چې په نویمه لسیزه کې د بېلابېلو ډلو ترمنځ وشوه. دی په عین حال کې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په سیمه کې د بې ثباتۍ د ډېرېدو اټکل کوي.
ورزو روزګان ته هلته د روژې په مناسبت د فوټبال شپنۍ لوبې پیل شوې. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یادې لوبې به دېرش شپې دوام کوي او د یادو لوبو څخه هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا مصروف ساتل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترینکوټ ښار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښې کې د روژه ماتي وروسته راټولېږي او د هغه لوبو ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوي دي. دغه ځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنې اوارې کړي، تورې او شنې چاوې له ګوډې سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوشي موسیقي هم اوري. ارزګان کې د فوټبال دا ګیر چې شپنۍ لوبې د ولس لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي. د ارزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبې به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروفه ساتل دي.
دغه ټورنمنټ کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي، آزاد ټورنمنټ دی. د دغه ټورنمنټ دوام به د روژې تر 19 تاریخه پورې دوام ولري انشاءالله، او موږ تاسو به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ارزګاني ځوانانو ته د خوشحالۍ یوه فضا برابره کړې د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشحاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشې توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه دې لاس واخلي او راجسي په دغه ډول لوبو کې دې ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشحاله یم چې پر روژه مبارک کې موږ داسې یو ټورنمنټ لرو، په خاص چې داسې یو ټورنمنټ چې په لوري اچولی دی چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات مفید تمامېدلی سي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې ورزش ته مخه کړي او همدارنګه خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشحاله یم، ډېر ځوانان هم باندې تسوي دي، ډېر شخوند کې په شفا کې لوغا کې زده روزګان حمیره څخه ډیره مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم میزانات کې انتظامات کې سره رسولې درو.
روزګانی ځوانان چې لکلونه رئیس د جګړو په ور کې سوزي، یوازنی خوشحالي او ذهني آرامي له همدې لوبو تر لاسه کوي.
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول له دغه واده ووزي. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. وروسته له هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود، د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمان میشتو هیوادو کې اعتراضونه وشول. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
له میاشتو راهیسې د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې هغو څرګندونو ته په قهر دي چې وایي د اسلام پیغمبر ته منصوب کاریکاتورونو د خپراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغو اعتراضونو په دوام د روانې اونۍ په پیل کې زرګونه پاکستاني اسلام پالي د دوی د یوه مشر د نیول کېدو له کبله د پاکستاني پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یوه ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کېږي چې په موقتي ډول له دغه هېواده ووځي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوي دي. تر دې یوه ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر یوې توندلارې اسلام پالې ډلې تحریک لبیک پاکستان چې د دغه تاوتریخوالي او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور ښار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو ښارونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 14 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل سول چې دوه یې پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو له مخې نیولی دی. د 2000 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وښوونکي د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. دغه ښوونکی وروسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ غبرګونونه ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته شول.
اوس هم لنډ خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. تمه ده د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي سکال پیل شي. په جلال آباد کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. په لغمان کې پرون ترافیکي پیښې دوه تنه وژلي او نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټنه ځمکني تود تولید شوي دي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړی دی. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې د پنجشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو یې د پنجشنبې په ورځ نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شي. د ژوند رنگونو در تخبرو په همدې سره زه هم تاسو له حضور اجازه غواړم. تر بل نیم ساعت چاته بجې کېږي بیا به راشم او پروګرام بخپور شي.
د ژوند رنگونه
نوم محمد الله احساس ته د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د پوهنې امیر یم.
په ګیرو کې دغه د پوهنې وضعیت څنګه ده؟
اوس یې وضعیت ان شاء الله د کېدو په حال کې ده او خلک له ماری سره د آشنا کېدو په حال کې دي.
ولې د آشنا کېدو په حال کې دي؟
پخوا په ګیرو کې د ماری په وضعیت ډیر خراب او عامه پوهاوی نه و او مکاتب په ډیر بد وضعیت کې و. مدیریت هم داسې ځای پوه دی ماری ان شاء الله موږ کوشش کوو او کوشش مو کړی د خلکو سره د همکاري په اساس باندې مو عامه پوهاوی ورکړی د خلکو تعلیم ته مخه کړې ده.
د ځان صفت خو به نه کوي؟
نه نه د ځان صفت نه کوم او د ما په اړه باید خلک قضاوت وکړي.
دغه د ګیرو خلک څومره له پوهنې سره شوق لري؟ علاقه ورسره
د پخوا په څیر باندې اوس ډیر شوق سره لري. لله الحمد د ګیرو لس د مکاتبو د جوړولو او د مکاتبو د تاسیس لپاره ډیر زیات منډې کوي او هر وخت غزنی ته هم راځي او له ما سره هم ډیر پاړې کوي. په دغه کال کې موږ ورته درې مکاتب ابتدایي ورته ایجاد کړي دي د دوی د غوښتنې په اساس.
د مکاتب ستاسو ورته ایجاد کړي یا جوړوي یا نور تاسو په پام کې لري چې نور کار ورته وکړي؟ د نجونو د ښوونځي څه حالت؟
د نجونو ښوونځي له بده مرغه په ګیرو ولسوالۍ کې نشته. تر اوسه هغه سیمه ییز مشکلات دي چې عامه پوهه موجود نه ده په دې تړاو باندې. نو د نجونو مکاتب د دولت هم پام نه دی کړی او تر اوسه پورې کوم مکتب موجود نه لري. ان شاء الله په آینده کې به کدي خدای پاک رضا او د سیمې د خلکو په همکاري به مکاتب ایجادوو.
داسې فکر کې لري چې تاسو د مکاتب ورته جوړ کړئ نجونو ته؟
بله ولې نه لرو، د سیمې د خلکو په همکاري باندې هر څه کېږي ان شاء الله.
هلته د نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ مثلا هلک ته د اولاد په سترګه کتل کېږي، نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟
نجلۍ ته هم د اولاد په سترګه کتل کېږي، خو
د تعلیم په برخه کې نه ورته کتل کېږي؟
نه ورته کتل کېږي، هیڅ مشکل نشته، خو هغه سیمه ییز مشکلات دي. موږ په ټولنه کې مشکلات موجود دي چې د سپزان د حکیم سیخ جنکی مکاتب ته لاړ سي ک مکاتب ورته ایجاد سي او ام په هو ورک لسی نو انجینر تعلیم ته آماده دي
نو څوخ په د آماده کیږي څوخ په د زمينه ورته برابر دي
د زمينه باغ ورته مساعد سي سي دوی ته ام په هو ورک سي او د انجینر مکاتب په اړه کوم غلط فهمونه سي موجود دي هغه لری سلمند